نه بجی شوی احمد شبریم دا زدی رو دادی سات پخ پراونه که ستاسو کربا سلامونه او دا هم خبرونه. دا افغانستان پا اکثر و ولایتونو کی نن واوری او بارانونه وری دلیدی. دا بیا بامیان دیر لاری واورو تدلیدی او ازادی رادو تروسه پوری دا ناورو کم پیش خبر نده ترلاسه کرده. دا طالبانو دا ترانسپورت او هوایی چلند وزارت هوا پیشننن ریاست پرون په یو بیان کې ویلي وو چې د سالنګونو په ګډون په 9 ولایتونو کې د درنې واورې تیز باران او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. د اطلاعیې له مخې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 45 تر 50 میلی مترو او د واورې اندازه له 100 تر 40 سانتي مترو پورې وي. د سالنګ لویه لار چې تېره شپه د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوې وه، نن 12 بجې بیرته د وړو مسافر وړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس په یوه اعلامیه کې لیکلي، هغو چټکو مسافر وړونکو موټرو ته چې د سالنګونو په دواړو غاړو کې بند پاتې وو د حرکت اجازه ورکړل شوه. دغه لار تېره شپه د درنې واورې دلید ساحې د محدودیت او سخت طوفان له کبله د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوې وه. په تهران کې نن د سترې محکمې دوه قاضیان په ډزو وژل شوي او بل تن ژوبل شوی دی. د ایران د قضایه قوې ویب سایټ میزان نن په دې اړه راپور ورکړی دی. په راپور کې ویل شوي چې حمله کوونکي له سترې محکمې بهر پر قاضیانو له ډزو وروسته ځان هم وژلی دی. د اوکراین د پلازمېنې کیف د میټرو پر یوه تمځي نن سهار بالستیک توغندی لګېدلی او لږ تر لږه 4 کسان یې وژلي او 3 نور یې ټپیان کړي دي. د کیف د پوځي ادارې مشر تیمور تاک چینکو دا خبره کړې ده. بلخوا د کیف شاروال ویتالی کلچکو په ټلګرام کې لیکلي چې د کیف په یوه ناحیه کې یوې ودانۍ چې څوک پکې نه اوسېدل اور اخیستی. په زاپروژیا ښار کې هم پر یوه 62 د روسیې لخوا د توپ ډزې شوي او لږ تر لږه 8 کسان یې ټپیان کړي دي. په پیښه کې دولتي ودانۍ او شخصي موټرونه زیانمن شوي دي. روسیې لکه چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړی، په سیستماتیک ډول د اوکراین ملکي او د انرژي تاسیسات په نقشه کوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي په غزې ترانګه کې د اسرائیل په پوځي عملیاتو کې د وژل شویو کسانو شمیر 6,809 نوي او د ټپیانو 111,025 تنو ته رسیدلی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي بنسټ ګڼي. د وزارت اعلامیې له مخې په دغه شمیر کې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال 30 وژل شوي فلسطینیان هم شامل دي. په همدې حال کې ټاکل شوی د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند د ټینګښت او د بندیانو د تبادلې موافقه سر له سبا یکشنبې عملي شي. ازادي راډیو په منځني سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې په کورونو کې د سیژون پیښې په زیاتېدو دي. په دې خبرونه کې مو د دې چارې له خطرونو خبرو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې د افغان جون او ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره باید نړیوال عملی ګامونه واخلي. په شمه کې مو د خلکو له ستونزو په یو تفصیلي راپور کې خبرو.
د خلکو د عزت، د خلکو د خویندو، د خلکو د ښځو عکسونه پورته کول په دې معنی دی چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي. داسې معلومیږي لکه دوی چې خپل د ناموس عکس چې نشري.
البته په دې اړه د ښځو په پروګرام نیمه نړۍ کې په تفصیل اوریدل شي.
دا یو خو کې کاروزانی به هم خلک کار.
البته د ژمی په ژمی کې مو د خلکو لستونز هم په یو راپور کې خبره وو چې دغه راپور له تخنیکی ستونزې له امله دغه ځخ بشپړ وانه وریدل شو. تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ را ورسته د شوزو پورتبیز د کړو بندیزونو د تلاره هوا راکړې ده چې ډیر خلک په کورونو کې دننه د زیجون سلسله عملی کړی. یو شمیر مېرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې د جدي ستونزو خبر ورکړی دی، لکه د زیجون پر مهال د خوندريسي او لزیجون وروسته د هغې د ناوړو پایلو په اړه خبرې کوي. د دوی په ټکیو په کور کې د سیژون علتونه تر ډیره بریده له روغتیایي مرکزونو لري واټن، دودیزې او ځینې نورې ستونزې هم دي. البته د طالبانو بندیزونه هم پر دې چارې منفي اغیز کړی دي. جزئیات ته سنا کاکړ پورا پور کې
په کور کې زیږونی ولادت په افغانستان کې د ډیرو میرمنو لپاره په ځانګړې توګه په لیرو پرتو او کلیوالو سیمو کې یو خطرناک تجربه ده. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې افغان میرمنې د زیږون پر مهال له سترو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي چې په هغو کې له زیږون وروسته شدیده خونریزي، عفونت یا میکروبي کیدل، د تشو میتیازو نه کنټرولول او ان د میندو او ماشومانو مړینه هم شامله ده. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له روغتیا مرکزونو څخه واټن، مالی ستونزو او ناوړه دودونو دې ته اړ کړي چې په کور کې ولادت وکړي. یوه له دغو میرمنو څخه د کابل ښار اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې په کور کې د خپل څو زیږونونو د سختو تجربو کیسه داسې بیان کړه.
ما خپل ماشومان په کور کې وزیږول. ډیر راته ستونزمن و، ډیر درد او خونریزي مې درلوده، له ځایه نسوم پورته کېدی. ډیر سخت شرایط مې تیر کړل. کور مې له روغتیایي مرکز څخه ډیر لرې و او اقتصادي وضعیت مې هم خراب و.
په کور کې زیږون ډیری وختونه د روغتیا مرکزونو څخه د لیرې واټن، په لیرو پرتو سیمو کې د قابلګانو د نشتوالي، مالي محدودیتونو او په کورنیو کې د سخت دودونو له امله پیښیږي. د پروان ولایت یو اوسیدونکي چې خپل شپږ ماشومان یې په کور کې زیږولي او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې د خپل میړه په کورنۍ کې د تعصب او سختو دودونو شکایت وکړ او ویې ویل چې په کور کې زیږون سره یې مرګ په خپلو سترګو لیدلی.
شپږ ماشومان لرم، درې نجونې او درې هلکان. د میړه کورنۍ مې نه پرېښودم چې روغتون ته ولاړه شم او په سختو شرایطو کې به مې ماشومان کور کې زیږول.
سخت عادت مې کړم.
میرمنې وایي په مرکز او یا په لرې پرتو کلیو کې په روغتیایي مرکزونو او د نسایي ولادي کلینیکونو کې د ښځینه ډاکټرانو او کارکوونکو شتون د دوی لپاره ډېر ارزښت لري. په ورته وخت کې هغه میرمنو چې په روغتونونو کې ماشومان زیږولي له ډاکټرانو او نرسانو او په دې مرکزونو کې له شته امکاناتو څخه خوښي څرګندوي. د کابل ښار اوسیدونکي همیرا وایي که په روغتون کې ولادت نه کوه امکان یې و چې غبرګوني ماشومان یې مړ شي.
ما له وخته مخکې ولادت وکړ. دې ته اړتیا وه چې دوګونې ماشومان مې په ماشین کې وساتل سي څو اکسیجن یې کنټرول سي. له ما څخه یوه تېروتنه وسوه او یو ماشوم مې کور ته یووړ. هغه له منځه ولاړ، خو بل یې دوه میاشتې د ډاکټرانو تر پاملرنې لاندې په ماشین کې و. اوس شکر ښه دی، روغتون ډېر ښه وي.
ډاکټران هم وایي چې د امیندواره میرمنو لپاره دا غوره ده چې د زیږون پر مهال روغتیایي مرکزونو او نسایي ولادي کلینیکونو ته ولاړ شي تر څو دوی او ماشومان یې له احتمالي خطرونو څخه خوندي وي. د نسایي او ولادي ناروغیو متخصصې ډاکټرې امنې هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې میندې باید د وینې فشار د معاینې، د ماشوم د اکسیجن کنټرول، د ماشوم د روغتیا څخه د ډاډ ترلاسه کولو، د طبیعي زیږون او د غرض د زیږون پر مهال د خونریزي څخه د مخنیوي لپاره نسایي او ولادي مرکزونو ته مراجعه وکړي.
دا ممکنه ده چې مور د زیږون څخه مخکې شدید خونریزي تجربه کړي چې د مور او ماشوم د مړینې سبب کیدای شي. دا هم ممکنه ده چې ماشوم سم موقعیت کې نه وي، یعنی یا په پښه یا په اوږه وي، چې په داسې حال کې په کور کې زیږون مور او ماشوم له خطر سره مخ کوي. همداراز ممکنه ده چې مور د زیږون پر مهال فیسټول یا د ادرار د نه کنټرول ناروغۍ سره مخ شي، یا د پلاسنټا یو برخه یې په رحم کې پاتې شي او د مور د خونریزۍ لامل شي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنو له دې وړاندې ویلي چې پر دوی د طالبانو بندیزونه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل او همدارنګه د لوړو او نیمه لوړو طبي انسټیټیوټونو تړل به په نږدې راتلونکي کې د دوی ژوند لا اغېزمن کړي. د میرمنې وایي د دې مؤسسو په تړل کېدو سره هغه امیندواره میرمنې چې روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه کارکوونکو او ډاکټرانو پاملرنې ته اړتیا لري له جدي ستونزو سره مخ کېږي، ځکه چې په کور کې زیږون د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کوي. که څه هم د طالبانو حکومت تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د تامین خبره کړې ده، خو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې پوهنتونونه او طبي انسټیټیوټونه تړلي دي. نږدې دوه میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په افغانستان کې د میندو د مړینې پر زیاتېدو د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي وو چې په هرو دوو ساعتونو کې یوه مور د زیږون له امله د رامنځته شویو ستونزو او د درملنې او د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مړې کیږي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي وو چې په افغانستان کې هره ورځ 168 نوي زیږیدلې ماشومان د ورته لاملونو او د روغتیایي مرکزونو او خدمتونو د نشتوالي له امله مري.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د ډېرو ښځو لپاره په کور کې زیږون یوه خطرناکه تجربه ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وای نړیواله ټولنه باید له افغان شوسو د ملاتړ په برخه کې لغندنی ور اخو داسې عملی ګامونه واخلي چې د دوی لپاره هیڅ منبي. ریچارډ بنټ د جمعې پر ورځ ناوخت په اکسپانه کې یو بحث ته د هم ویلي چې د افغان شوسو د وضعیت په اړه اندیښنې او ډیپلوماټیک فشارونه مهم دي خو بس نه کوي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې ډیری افغان میرمنې او نجونې د خپلو حقونو د خوندیتوب په برخه کې د نړیوالې ټولنې شوي اقدامات بې نتیجې بولي، د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی هم په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې له لوري د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. ریچارډ بینټ پرون جمعه ناوخته په ایکس پاڼه کې یو بحث چې د افغان خزینه فعالانو د همغږۍ بنسټ له لوري جوړ شوی و په دې اړه وویل:
ډیپلوماتیک فشارونه مهم دي خو بسنه نه کوي. نړیواله ټولنه باید د افغان میرمنو د ملاتړ په برخه کې له غندونو ورهاخوا داسې ملموس اقدامات وکړي چې د دوی لپاره اغیزناک تمام سي.
خاغلی بنت د افغان میرمنو له هڅو مبارزو د ستاینې ترڅنګ ویل چې افغان میرمنې د داسې ځنګړو اقداماتو غوښتونکې دي چې غږونه او غوښتنې د هیواد په راتلونکي کې په پام کې ونیول شي او طالبان باید ځواب ویونکي وي. نوموړي همداشان ویلي چې د خلیج منو وخت نور پای ته رسیدلی او باید د افغانستان د راتلونکي بنسټ د عدالت او برابرۍ پر بنسټ کې خودل شي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی همداشان وایي چې نړۍ باید له هغه حکومت سره چې خزب کې ونده نه لري له مشروعیت او د اړیکو لا دی کولو ډډه وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې بیا د خزو په تړاو د نړیوالې ټولنې پر اقداماتو نیوکه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي ګلروخ چې له دندې شړل شوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نږدې څلور کاله کېږي چې د افغانستان خلک په اور کې سوځي، خو دوی یعنی نړیواله ټولنه ورته ګوري. که دوی په رښتیا غواړي چې د افغان میرمنو لپاره یو کار وکړي، باید پر طالبانو خپلې مالي مرستې بندې کړي او په افغانستان کې بدیل ومومي.
سپوږمۍ چې له زده کړو بې برخې شوي د ورته نظر په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
په تیرو دریو څلورو کلونو کې په مختلفو هیوادونو کې غټې او بحثونه په دې اړه باندې شوي دي، خو عملي اقدام تر اوسه پورې ترسره شوی نه دی. غوښتنه مو دا ده تر څو نړیواله ټولنه په دې برخه کې کار وکړي او زر تر سره د نجونو پر مخ باندې ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د بشري حقونو د خوندیتوب بېلابېلو بنسټونو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې په کراتو د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب او پر دوی د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنې کړې دي. که څه هم طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دوی په افغانستان کې له بیا واکمنېدو سره پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار سربېره نور ګڼ محدودیتونه ولګول. یو شمېر میرمنې او نجونې وایي چې د همدغو محدودیتونو له کبله ډیری په ډول ډول رواني ناروغیو اخته شوي دي او د راتلونکي په اړه ناهیلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
نن په تهران کې د ایران د سترې محکمې دوه جګپوړي قاضیان ووژل شول. بریدګر هم د دې قاضیانو تر وژلو وروسته وشل شوی دی. تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
د ایران د سترې محکمې مشهور قاضیان محمد مقیسه او علی رازینی د شنبه په سهار په تهران کې په خپل دفتر کې په ډزو وژل شول. د دې پیښې لخپرېدو څو شېبې وروسته د ایران د قضایه قوې رسنیز مرکز اعلان وکاو چې سهار یو نفوذي وسلوال په یو پلان شوي اقدام کې د سترې محکمې دوه قاضیان ووژل. د قضایه قوې په بیان کې راغلي د لومړنیو څېړونو لمخې حمله کوونکي نه په ستره محکمه کې کومه دوسیه لرله او نه هم د محکمې د مراجعینو له ډلې څخه و. د راپورونو لمخې بریدګر وروسته له هغې چې د سترې محکمې په قاضیانو ډزې وکړې سمدستي ځان وباژه. په همدې حال کې رکنا خبري آژانس د بریدګر په اړه وویل: یو نفوذي خدمت کوونکی د محافظ د وسلې په کارولو دا کار کړی، محافظ یې په چاړه ټپي کړی او د وسلې په وسیله دا ترور ترسره کړی دی. د مهر خبري آژانس هم راپور ورکړی چې د مقیسه او رازینی د وژل کېدو ترڅنګ په دې برید کې قاضي میری ټپي شوی دی. د دې آژانس پر اساس بریدګر له ډزو وروسته ځان په خپله وژلی دی. النا خبري آژانس راپور ورکړی چې د سترې محکمې ودانۍ تخلیه شوې او د یوه نظامي قومندان په وینا د دې پیشی پترس کې پستر محکمه کې د عدلی مانی څو کارکونکي د څارنوال په امر نیول شوی دی. فارس خبری آژانس هم ویلی چې په دې ډزو کې یو محافظ ټپي شوی او روغتون ته لیږدول شوی دی. محمد مقیسه د سترې محکمې له هغو قاضیانو څخه و چې د سیاسي بندیانو په ځانګړي ډول د شنه غورځنګ د پلویانو د محاکمې مسؤلیت په غاړه درلود، چې د ایران د 1983 کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته نیول شوي و. پر مقیسه د بشري حقونو د سرغړونې له امله د اروپایي ټولنې او متحده ایالتونو له لورې بندیزونه لګول شوي و. د ایران د زندانونو د اطلس د ویپانې د راپور له مخې قاضي مقیسه یوازې په تیرو څو کلونو کې په 315 دوسیو کې 1653 کاله د زندان حکمونه صادر کړي وو. علي رازینی د سترې محکمې د 14مې څانګې مشر و او د 1318 کال د اعدامونو په محاکمو کې ونډه لرله. هغه له 1318 څخه تر 1418 پورې د تهران د انقلاب څارنوال او د قضا په بېلابېلو لوړو څوکیو کې پاتې شوی و. رازینی په 1400 کال کې هم د یوې بمي حملې په ترڅ کې ټپي شوی و، خو له هغې پیښې ژوندی ووت.
د هند کرکټ بورډ ادارې د اتلانو جامع چمپینز ټرافي لپاره خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د هند کرکټ بورډ ویلي دی چې روهیت شرما به د اتلانو په جام کې د هند لوبډل مشر وي. په اعلان شوې لوبډله کې روهیت شرما، شاپمن گل، یشسوی جسیوال، ویرات کوهلی، شرس ایر، کل راهول، رشب پانت، هاردک پانډیا، روبندرا جدیجا، اکشر پټیل، واشنگتن سندر، کلدیپ یادیف، جسپریت بومرا، محمد شامی او ارشدیپ سنگ شامل دي. د هند لوبډله د اتلانو جام په الف ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او بنگلاديش سره په عربي متحده اماراتو کې سیالي کوي. تر دې دمه د افغانستان په ګډون د هندستان، استرالیا، سویلي افریقا، انګلستان، نیوزیلند او بنگلاديش اتلانو جام تخپلې لوبډله اعلان کړې دي، خو پاکستان تر دې دمه لا لوبډله نه ده اعلان کړې. د ویلو ده چې د اتلانو جام سیالي به د فبروري په 19 نیټه د پاکستان او عربي متحده اماراتو په کوربتو پیل شي او افغانستان به د لومړي ځل لپاره د دې ټورنمنټ ګډونوال وي.
ل خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د روان ژمي په باب اندیشنه ښکاره کړې ده چې لای دوی میاشتې پاتې دي. د افغانستان په جنوب برخو کې د ژمي پر مهال د هوا ټیټه درجه منفی شلو تر رسیږي او بې وسلې کسان وایي د خپلو کورونو تودولو او د اولادونو د مړولو وس نه لري. دا سجر ډو په دې خبرونه کې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې نن د افغانستان په 9 ولایتونو کې واوري او بارانونه شوي دي او د ځینو سیمو لکه د بامیان شاوخوا لارې بندې شوي دي، واورو بندې کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا تر اوسه د یخنۍ له کبله د لشتر رشه لسو کسانو مړینه تایید کړې ده. البته دا په تیرو څو ورځو کې د یخنۍ له امله د افغانانو حال په دې تفصیلي راپور کې
ملګری ملتونه ژمی هر کال د هغو افغانانو لپاره تر ټولو سخته شیبه بولي چې له بیوزلۍ کړیږي او د خپلو اولادونو د تودولو او مړولو وس نه لري. د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال د هوا ټیټه درجه منفی شلو ته هم رسیږي چې دا کار د زیانګالو کسانو ژوند له ګواښ سره مخامخوي. په بیلابیلو ولایتونو کې میشتو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي ان د سون توکو درانیولو وس هم نه لري. د پکتیکا د زرغونشار ولسوالی دغه اوسیدونکو خپل نوم نه دی اخیستی، خو لورته ستونزې شکایت لري.
دا د سون توکو لرګي چې د طالبانو په حکومت باندې مغغ کوو سیدا خلاص کې دا ډیر خلک نه لري. نور د سون داسې مهم شان نسته سي دا د پکتیکاوالو ګټه ترې واخلي. دلته کولا نه کارول کیږي په طالبانو حکومت باندې می دا غږ د سیدا د سون لرګي خلاص کې نور لدی څخه موږ ډیر راضی یو، ډیر منندو یو.
ورسته له هغه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکا ټینګ کړه، د هغه کال په اکتوبر میاشت کې د وزیرانو شورا په افغانستان کې د ځنګلونو پر وهلو او د چهار تراش لرګیو پر خرڅلاو او قاچاق بندیز اعلان کړ، خو هم خلک وایي چې د دغه بندیز له کبله په افغانستان کې د لرګیو بیې لوړې سوې، ځکه اکثره اړتیا وړ لرګي له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. د غزنی د ګیلان ولسوالۍ یو اوسیدونکی بیا په ژمي کې له نړیوالو بنسټونو د همکاري غوښتنه لري، ځکه د زیاتو خلکو دسترخوانونه تش وي.
ما و نړیوالو ته موسسو ته دا پیغام ده چې دمو د ګیلان ولسوالۍ کې ډیر زیات خلک دي چې وظیمې ته هیڅ هم نه لري، بل زموږ کاروبارونه چې دي په دغه وختو کې هیڅ هم نه وي. دا یخو کې که روزانه وي هم خلک کار نه کوي، روزانه نه پیدا کیږي. تر دو یوه میاشت مخته چې چا څه شی برابر کړی وي، برابر وي سیا نه وي، هغه بس نه اسي غریبانان.
د سره صلیب او سره میشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي چې د 2024 د کال د مارچ میاشتې سړې څپې یوازې په غور ولایت کې اویا انسانان مړه او اویا زره څاروي تلف کړل. سږ کال ژمی داسې وخت راځي چې له ګاونډیو او نورو هیوادونو سلګونه زره افغان پناه غوښتونکي اخراج شوي او لا هم ګڼ بې ځایه سوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه سوي نه دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د 2023 کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې څه باندې 1,200,000 بې اسناده افغانان ثبت کړي چې له ایران څخه افغانستان ته ایستل سوي دي. د دغه بنسټ په وینا په دغو کسانو کې څه باندې 80% یې په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی سوي دي. له پاکستانه هم د 2023 کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی او د ژمي پر مهال هم دا لړۍ کمه سوې یا بنده سوې نه ده. ایراني چارواکو مخکې ویلي وو چې د روان مریض کال تر پایه به تر 2,000,000 ډېر بې اسناده افغانان له دغه هېواده وایستل سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي ځینې دغه کډوال د لومړي ځل لپاره افغانستان ته ځي او په دې نه پوهیږي چې خپل ژوند څنګه پیل کړي. په افغانستان کې د دې کمشنری مرستیال ویان فرامرز برزین ازادي راډیو ته ویلي دوی تر خپله وسه راستنو سویو، داخلي بې ځایه سویو او نورو بې وزلو افغانانو ته سرپناه او نورې ژمنې مرستې برابروي.
د افغانستان زمستان ها بسیار سرد است و د ماه هوا بنا
په افغانستان کې چمی ډیر ساړه وی او په ځینو سیمو کې د هوا ټیټه درجه منفی شول او تر هغه ټیټه درجه تر رسیدي. UNHCR په ټول افغانستان کې پر بیوسلو کسانو دودیزی بخاري اضافي نقد امرستې چمتو کوي او همدارنګ د چمی د یخنې په وړاندې د مبارزې لپاره له دوی سره د اړینو توکو لکه کمپل امرستې کوي. مونږ د غراز هغو کورنۍ او کسانو ته چې د خپل سرپناګانو د برابرولو او ځانونو تودولو وسنلري یا کورونه جوړو او یا یې ترمیمو.
په افغانستان کې لا هم ګڼ کسان چې له بېوزلۍ کړیږي په کنډوالو یا هم وروسته پاتو کورونو کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا تیره چهارشنبه ویلي د دوو اونیو په موده کې د هوا د سختو شرایطو په ګډون درنو واورو، بارانونو او طوفانونو د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان مړه کړي او 10 نور ژوبل کړي دي. تر دې مخکې د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په یو راپور کې ویلي وو د افغانستان په لږ تر لږه 3 ولایتونو کې له 3,25,000 څخه ډیر کسان د وروستۍ سړې هوا له کبله اغېزمن سوي دي. د طالبانو حکومت چې وخت ناوخت د بشري بحران او نورو طبیعي آفتونو راپورونه کم اهمیته شي، د افغاني سره میاشتې ټولنې او نورو ادارو په مرسته اړو کسانو ته د مرستې رسونې خبرونه ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویاند وایي افغانستان په 2022 کال کې د اقتصادي بحران له کبله وځپل سو چې په میلیونونو کسان یې اغېزمن کړل. ضیاءالدین صافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نړیوالو مرستندویو ادارو لخوا بشري مرستو تر ډیره د دغه اقتصادي بحران مخه ونیوله او په ژمي کې د مرستې رسونې چارې پراخې سوې.
په 2022 کال کې په افغانستان کې د اقتصادي بحران وروسته د مرستو له امله د بشري ناورین مخه ونیول شو. د دغو پانګو اچونې له برکته موږ په افغانستان کې د خوړو د امنیت په عمومي وضعیت کې د پام وړ پرمختګ وینو. بیا هم راتلونکي په ټول هیواد کې د ډیرو کورنیو لپاره ډارونکي دی. اوس مهال د افغانستان یو پر درېمه برخه نفوس چې نږدې 15 میلیونه وګړي دي د ژوند لپاره بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د ژمي په اوږدو کې د خوړو نړیوال پروګرام خپل پروګرامونه پراخه کړل تر 3.6 میلیونه خلکو سره مرسته وکړي، مګر دا د هغو خلکو نیمایي څخه هم کم نفوس دی چې مرستو ته اړتیا لري.
مرستو ته د اړو کسانو شمیر بې ساره دی او په ځینو مواردو کې خلک شکایت لري چې د دوی په نامه راغلي ژمنی مرستې تر دوی نه رسیږي. د فرا ولایت د باکوا ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالخالق نورزی ازادي راډیو ته وویل
یو کم کم مسجد راځي هغه پر مسجدانو باندې چې بیا هلته خلکو چر څوک هلته کلي کې ملک وي هغه خپلو خلکو ته دغه کوي چې ورکوي او ځینې غریب کورنۍ چې هغه اقتصادي مشکلات لري تر هغو پورې نه رسي. نو زموږ هیله دا ده د حکومت څخه چې زموږ ولسوالۍ ته پرته وجه وکړي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د هغو کورنیو چې ښځې سرپرستی کوي بې وزلي وروسته له هغې لا زیاته سوه چې طالبانو په دولتي او غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. له دوو کلونو زیات موده کېږي چې د ښځو پر دغه کار بندیز لګول سوی او له دې سره په لورو پرتو سیمو کې د مرستې رسونې چارې هم اغېزمنې سوي په ځانګړي ډول په ژمي کې. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان جی پی کال مخکې راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو دغه بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې شاوخوا یو میلیارد ډالر زیان اړوي. خو یوه نوې څېړنه چې په روانه جنوري میاشت کې خپره شوې شي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز د دې هیواد اقتصاد ته په کلنی ډول 1.4 میلیارد ډالر زیان رسوي. دغه څېړنه د امریکا د متحده ایالاتونو د ارکانسن پانتون د پروفیسر هری انتونی پترینوس د نړیوال بانک د زده کړو برخې د کارپو راجا بنتاوید کتان او د امریکا د پانتون اقتصاد پو رفیع الدین نجیم په همکاري سوي چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په افغانستان کې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو زیات اغیز د عامو خلکو تر ډیره ښځو او نجونو پر ژوند پریوتی دی. د کندهار یو اوسیدونکی چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته ویلي چې په یوه خیمه کې ژوند کوي او د ژمي سړو یې ژوند تریخ کړی دی.
وګوره دا زموږ کورونه دي، دغه زموږ زندگی ده. وګوره دا سپین ږیرې زما پلار په دا سپین نظر اخته دی خټې کې وروره ته ورته وګوره دا زموږ کورونه دي، زموږ خیمې دي. ته ورته وګوره موږ سره نه حکومت کومه کوي نه یو بل دغه راسره کوي وروره موږ وجو تجي ناست زموږ ماشومان وجو تجي دي. ته په خدای که د ګولې ډوډۍ وس لرو یا سرپناه لرو وروره ماجت مو ټوک ټوک دی. په دغه کې زموږ نارینه ولاړ دي، لمنځونه کوي، اودسونه کوي، باران دی اوس ټوله خیمې راباندې څاڅي. دغه ځای نه یې پکښې کې وچ موږ یا پکښې کې کښېن یا پکښې کې ولاړ سو کښنیان مو دې ټوله ورځ میمنال لڅې پښې لڅ غوږونه لدونې شې ولا کلرو چې موږ یاد دیر په پښو کې
څه کم درنیم کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو بنسټونو مرستې کمې سوې او یوازې لږ شمیر نړیوال بنسټونه په دغه هیواد کې د مرستې رسونې چارې سنبالوي. هر کال د ژمي پر مهال د سړې هوا، طوفانونو، واورې، بارانونو او نورو طبیعي آفتونو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله هم اوړي. نه د څرګنده پر افغانستان واکمن طالبان چې واکمني یې د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه د پیژندل سوي پر نورو کومو محدودیتونو غور کوي چې تر ډیره نجونې او ښځې یې درنه بیه پرې کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تېره میاشت د خپل ماموریت د ختمېدو پر مهال ویلي وو طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې د لګول سویو بندیزونو د لرې کولو هیڅ پلان نه لري. همدا اوس د افغانستان په زیاتو برخو کې هوا سړه ده، بیکاری او بیوزلی ده او د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي.
وروسته له هغې چې د امریکا سترې محکمې پرون په وروستیو شیبو کې د ویډیوګانو د شریکولو د مشهور اپ ټیک ټاک درخواست رد کړ، دغه اپلیکیشن د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یکشنبې له ورځې بندې شي. دغه چینایي شرکت غوښتل د هغې لایحې مخه ونیسي چې پر اساس یې ټیک ټاک باید خپله د امریکا د فعالیت برخه پر واشنګټن وپلوري، کنه په امریکا کې به بندې شي. قاضیانو د ټیک ټاک هغه استدلال چې ګواکې دغه لایحه په اساسي قانون کې د بیان د ازادۍ له لیدلوري سرغړونه کوي رد کړ. ټیک ټاک د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یو شمیر ګډونوال لري. د دوی د ګډونوالو شمیر 170 میلیونو ته رسیږي. سر له سبا یکشنبه د اپلیکیشنونو له اپ سټورونو ټیک ټاک لري کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی پر بله ورځې، یعنی د دوشنبه پر ورځ، د امریکا متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوړه وکړي. دا لا معلومه نه ده چې د ټرمپ د ولسمشۍ پر مهال د ټیک ټاک په وړاندې څه ډول اقدامات کیږي. د کانګرس غړي اندېښنه لري چې د چین حکومت شای له ټیک ټاک نه په استفاده د کارکونکو شخصي اطلاعات د سیاسي نفوذ لپاره وکاروي، خو ټیک ټاک شرکت دا تور رد کړی دی. نهنی می بجیش په لند خبرونه. د افغانستان په اکثر ولایتونو کې نن واوري او بارانونه وری دلی دی، خو تر دې دمه د ناوړو پیښو راپور اسدی رډونه تر لاسه کړي. البته د بامیان اکثر لاري د واورو د وریدو له عمله بندې شوې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیشنندین ریاست پرون په یو بیان کې ویلي و چې د سالنګونو په ګډون به په 9 ولایتونو کې درنې واوري او تیز بارانونه ووري. د سالنګ لویلار چې تیر شپه د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوی و، نن یو لسمی بچې بیرته د وړو مسافرونکو موټرو پر مخ پرانستل شو. د طالبانو د ټولګټ وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس په یو اعلامیه کې ویلي، هغه چټکو مسافرونکو موټرو ته چې د سالنګونو په دواړو غاړو کې بند پاتې وو د حرکت اجازه ورکړل شوه. د غلار تیر شپه د درنې واوري د لید ساحې د محدودیت او سخت طوفان له کبله د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوی و. په تهران کې نن د سترې محکمې دوه قاضیان په ډزو وشل شوي او بل تن ژوبل شوی دی. د ایران د قضایه قوې ویب سایټ میزان نن په دې اړه راپور ورکړی دی. په راپور کې ویل شوي چې حمله کوونکي له سترې محکمې بهر پر قاضیانو له ډزو وروسته ځان هم وشلی. د اوکراین د پلازمینې کیف د میټرو پر یوه تمځي نن سهار بلستیک توغندۍ لګېدلې او لشتر لږه څلور کسان یې وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د کیف د پوځي ادارې مشر تیمور تاک چینکو دا خبره کړې ده. بلخوا د کیف شاروال ویتالی کلچکو په ټلګرام کې لیکلي چې د کیف په یوه ناحیه کې یوې ودانۍ چې څوک پکې نه اوسېدل اور اخیستې. په زاپروژیا ښار کې هم پر یوه بنسټ د روسیې لخوا د توپ ډزې شوي او لږ تر لږه 8 کسان یې ټپیان کړي دي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
په ټولنیز رسنۍ کې یو فرهنګ بدل شوی دی چې باید یو وکس د دې لپاره چې یو څوک فالوور ولري یو څوک طرفدار ولري دا کارونه کوي. ځکه خلکو شخصي فلمونه کې خودل کېږي په غو تبصری کېږي سره دې چې هغه یو شخصي موضوع ده هغه شخص پورې تړاو لري. څوک ښه خبر کوي څوک بد خبر کوي، خو په دغه موضوع کې بیا د بد خبرو طرف خلک زخته زیات دي.
یو شمیر خلک شکایت کوي وایي چې په دې وروستیو کې ځینې کسان د دې لپاره چې یو څو وګړي ټولنیز پانی وګوري د میرمنو انزورونه پورته کوي او داسې خبرې پاکله کوي چې هغه دوی پورې اصلا اړه نه لري. د ګڼو کسانو په نظر دا کار څه معنی لري؟
د خلکو د عزت، د خلکو د خویندو، د خلکو د ښځو عکسونه پورته کول په دې معنا دي چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي. داسې معلومیږي لکه دوی چې خپل د ناموس عکس چې نشرې. دا ډیره بده خبره ده. دا ډیره بده اغیزه کوي په جامعه باندې، په آینده اولادونو باندې.
نن ام د موضوع چېړو ملکی هم وکړي. قدر من اوردونکو، یو شمیر کسان وایي چې په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو ځینې کاروونکي د دې لپاره چې خپله مشهوره شي او یو څو وګړي یې ټولنیزې پاڼې وګوري د میرمنو عکسونه د هغو له شخصي پاڼو څخه اخلي او خبرې ورباندې کوي. کله خو دا خبرې او بس د یوې میرمنې د شخصیت وژنې په مخه وي او کله خو هم خپلې پخوانۍ عقدې چې لري یې رابرسیره کوي. د ګڼو ښځو په خبره دا ډول پوسټونه یا هم د هغو پاک لایف نیول د دوی په شخصي حریم تیرای دی. میرمن حدیقه د خپل خورلانې پاک له وایي چې د هغې پاک لغه کس په ټولنیزو رسنیو کې سپکې سپورې خبرې پیل کړي دي چې یو وخت یې ری بار و.
د دوی په روانو ډېر بد تاثیر کړی و، تر دې حده چې کله خبرې کوي تاسو لیدلی شئ چې د دوی لاسونه رپیږي یا د دوی غږ رپیږي، یعنی په اسانۍ نه شي کولی له خلکو سره خبرې وکړي، ځکه چې دوی د فشار لاندې دي او داسې احساس کوي چې دوی په ټولنه کې د خپل ارزښت له لاسه ورکړی، دوی تهمت لاندې دي او همدارنګه نور دوی اوس هم دې ته لګیا دي، غواړي چې خلکو ته د دې په اړه بیرته سپیناوی هم ورکړي چې موږ داسې کسان نه یو. اما دا دې ته راګرځي چې دغه خلک چې د خپل ځان د ښه ښودلو لپاره د نورو کسانو په نوم باندې تور ورپورې کوي، دوی شعور نه لري او همدارنګه دا آګاهي نه لري او نه پوهیږي چې کله دوی یو مېرمنه متاثره کوي له دې بدو خبرو له وجې څومره د هغوی په فامیل، د هغې په کورنۍ او د هغې خپل ځان په شخصیت او روان باندې ډېر زیات بد تاثیر لري، تر دې حده چې کولی شي هغوی له ډېرو لوړو سټیجونو نه کته سټیجونو ته راښکته کړي چې هر څوک ورسره مخ شي. اداره پارونکې ده په دوی باندې بد تاثیر لري، مجبور دي چې وکس عمل ورته وخي. دا خبره هم دلته شته چې خلک نشي کولی د خبر نه ځینې وخت پر غوږونه هم کاڼه واچوي او وایي چې زه داسې سیز نه ګورم او نه یې اورم. نو د دې لپاره بهتره ده چې نور خویندې هم د دوی سره همغږي اوسي، د دوی ملاتړ وکړي او یو بل ته داسې خبرې وکړي چې د دوی په روح روان باندې ښه تاثیرات ولري او د دوی هغه ښې ښېګڼې ورته یادونه وکړي. د نورو مېرمنو څخه دا غوښتنه کوم چې د نورو مېرمنو سره باید ودرېږي او د دوی ملاتړ وکړي، څوک چې د دې بدو خبرو څخه متاثر شوي دي. دا خلک چې غواړي په یو چا باندې خبرې وکړي یا تور ورباندې پور کړي یا هر څه مسله چې د دوی په منځ کې وي، یو سیستماتیک کار د دوی په منځ کې روان ده، یو دلیل دا کېدلی شي چې دوی غواړي پیسې پیدا کړي، بل دلیل البته دا ده چې دوی غواړي خپل نوم او شهرت پیدا کړي، ځکه چې موږ او تاسو پوهیږو په ټولنه کې یا به په خلخ والی باندې ډېر زیات شهرت لري یا په بدوالی. نو ځینې کسان دا لاره ځان ته غوره کوي چې په دغه بد اوسېدلو باندې دوی بهتر شهرت ترلاسه کولی شي. نو هغه څو کسان چې دوی سره هم نظر او همغږي دي، هغوی هم د دوی په ډلې کې راځي تر څو د دې کس ملاتړ وکړي او د دې طریقه دوی هغه خپل کوم هدف چې لري هغه ترلاسه کړي. او دا نور کسان چې مخالفین دي هغه متاثره کړي په هغه ډول چې دوی غواړي خپل اهداف ترلاسه کړي. که دې موضوع ته موږ وګورو، دا هم زیاتره زموږ په ټولنه کې خلک ورسره مخ دي چې کله دوی غواړي یو څه بل چاته وګړي په خپل ځان هم بیرته راګرځي. هغه یو څه چې موږ تاسو پرې باور لرو دا ده چې هغه څه چې ته ټولنې ته ورکوې یا دې نړۍ ته ورکوې بیرته تا ته راګرځي، تور په هغوی باندې ورپور کړي. نو دې ته دې هم فکر کوي چې د دوی په کورنۍ کې هم د دوی مور ده، د دوی خویندې دي او د دوی مېرمن ده، چې کېدلی شي د داسې سشي سره یعنی مخشي. او په دې معنی ده چې کدوې غواړي وي خزه یا یوي مرمنې تسپکاوي وکړي، نو دا د ټولو مرمنو پورې اړه لري چې دوی غواړي ټول تسپکاوي وکړي.
د کابل اوسیدونکو ولوله د قان وای چې یو شمیر نارینه د ټولنیزو رسنیو کارول یوازې خپل حق ګڼي. کچېره کومه مرمن خپل عکس خپور کړي نو په یو ډول نه په یو ډول د هغې د زورولو لامل کیږي.
کله چې ما خپل عکس په فیسبوک باندې کېښوده نو هلته دغه حکومت نوی بدل شوی و. زما ځینو دوستانو ته چې ډېر پوه و، ډېر باسواده و، خو دا ډېره موضوع ته ډېره جالبه و، ډېره داسې د پوښتنې وړ وه چې ما څنګه خپل عکس مې څنګه د فیسبوک په پاڼه ایښی ده یا پروفایل کې مې ایښی ده. نو اول یې ماته مسج وکوه، پوښتنه یې وکړه، بیا یې داسې خارج کې که افغانستان کې مورتل افغانستان کې ولې و هیڅ کتاب عکس مې د فیسبوک په پروفایل ولیده. ولا دا ماته ډیره جالبه وه او نوې موضوع نه وه. په دې چې دوی دا د مونږ خلکو ته یوازې هغه کسان د دې جرات کولی سي چې خپل عکس په د فیسبوک په پاڼه کې دي چې په پروفایل کې کې دي چې خارج له افغانستانه وي، بهر وي. د افغانستان کې دا ډېره لویه خبره ده او ډېر د ننګ خبره ده چې څوک خپل عکس په فیسبوک پاڼه باندې کې دي، همداسې به وي.
ولې خلک حساسیت ښیي د ښځې له عکس سره؟ البته ټول خلک نه ښیي، ډېری خلک ولې داسې کوي؟
دا د فکرونو کمزورتیا ده، یا هم د افغانستان ډیری خلک بې سواده دي، په دې نه پوهیږي چې باید له ټولنیزو رسنیو څخه څرنګه استفاده وکوي یا څنګه. اولش دا د نامتو یا د مشهورو کسانو فیسبوک پاڼه چې ګوري، کله چې خپل یو عکس کېدي، دا اوس ما د یو خبرنګارې عکس ولیده چې د خپلې کورنۍ سره یې عکس اخیستې په خپل فیسبوک پاڼه باندې ایښې و. یو ترې د دوستانو ډېر بد نظرونه مورته لیکلي وو، سره له دې چې هغه د هغه شخصي اکاونټ ده. خو دا دغه ټول دغه ناسمو فرهنګونو دلیل دا او دا چې زموږ په هیواد کې زموږ په ټولنه کې دغه رسنۍ او ټولنیز رسنۍ ډېرې بدې معرفي سوي دي، ډېر بد اړخونه خلکو لیدلی دي. دې پر ځای چې مثبت اړخ ته یې خلک ډېر پام وکړي، هغه منفي اړخ ته یې ډېر کتلی دي. او تر ټولو مهم ټکی دا ده چې زموږ خلک سواد یې ډېر راټیټ ده، ډېر زیات ټیټ ده. نو یو اصلي لامل یې دا ده چې زموږ خلک دغه ټولنیز رسنۍ سره له سواد سره له تعلیم سره ډېر آشنایي نه لري او په دې نه پوهېږي چې تصویر کېښودل د مېرمنو یا هم د خپلې کورنۍ چې څوک کې دي دا کوم عیب ننګ نه ده، خو د یو تعداد دوستانو له نظره دا عیب هم ده، ننګ هم ده، شرم هم ده. څوک څه خپل عکس په فیسبوک پاڼه کې دي، ښځې له دې موضوعات سره ډېر زیات مخامخ کېږي.
رزو دې مسلې ته چې له ټولنیزو رسنیو نه د ځینو مېرمنو عکسونه د غولې اجازې څخه پرته اخیستل کېږي، بیا په دې باندې لایف جوړېږي، بیا راځي خلک په دې باندې خبرې کوي، په دې راته خبرې وکړي، دا موضوع دې څونه لیدلې ده چې د یو چا له شخصي اکاونټ نه اکس پورته سوای، لایف پی جوړ سوای او بیا راځي دغه پاک له باندې نظر ورکي، تاسو راتوي څومره دا مسله تاسو خپل اکل ټولنیز رسنیو ته سر ورکار کوي دا وینې؟
دا موضوعات خو اوس تقریبا په ټولنیز رسنیو کې پیو فرهنګ بدل شوی دی چې باید یو اکس د دې لپاره چې یو څوک فالوور ولري، یو څوک طرفدار ولري، دا کارونه کوي. دا اوس دا مسله په فیسبوک کې دا موضوع زخت زیات دی، خلکو شخصي فلمونه کې خودل کېږي، په غو تبصری کېږي، سره له دې چې هغه یو شخصي موضوع ده، هغه شخص پورې تړاو لري. خو بسته فکر وکوي یو لک دوه لکه نفر په هغې باندې تبصره کوي، څوک ښه خبر کوي، څوک بده خبر کوي. خو په دغه موضوع کې بیا د بدو خبرو طرف خلک زښته زیات دي، ویډیوګانې په دې کې زښته زیاتې دي چې شخصي مجلسو ویډیوګان اخیستل کېږي، که هغه انسټاګرام کې وي، که فیسبوک کې وي، که کېښودل کېږي. دا صرف د دې لپاره چې ځان داسې پیساب ډېر هوښیار ښکاره کړي چې ګویا زه ډېر هوښیار یارمه، خلک دې ته متوجه کوم چې باید پام وکړي خپل کارونو ته، خپل موبایلو ته، خپل فلمونو ته. خو دا هغه یو ناسمه اړخ ده دغه کار چې غواړي خلک په دې باندې پوه کړي. دا برعکس دې پر ځای چې خلک له دې نه پاند واخلي، برعکس له دې نه سوء استفاده ډېره زیاته کېږي.
څومره بد اثر کوي په یوې مېرمنې باندې، په یوې نجلۍ باندې چې دغه عکس له شخصي اکاونټ نه اخیستل کېږي، په هغې باندې لایف نیول کېږي، خلک له مثبت نه منفي نظر ډېر ورکوي، څومره له انساني اړخه، له رواني اړخه، له کلتوري اړخه څومره په دې مېرمنې باندې بد اثر کوي؟
انساني اړخ ته وګورو چې دغه د انسانیت، د شرافت، ننګ، غیرت د ټولو خلاف ده، د کلتور خلاف ده دغه کار. طبیعي ده که هغه ټولنې سره ځان مخامخ کړي، د ټولنې منفي خبرې پې ډېرېږي.
داسې کسانو ته به د تاسو ویلي څه وي چې آیا د تا دغه کار د ده به تا ته فایده او ګټه ډېره ورسېږي، او که به هغو مقابل کس ته به زیان به یې ډېري؟ دو کسانو ته به څه ویل ولري؟
که غواړو چې خپله ټولنه سمه کړو، باید تغییر له خپل ځانه شروع کړو، تغییر له خپلې کورنۍ نه شروع کړو، که هغه مور وي، که پلار وي، که ورور وي، که خور وي. ځینې مېرمنې مسته دا کار کوي، هغه مېرمنو ته هم زما وینا دا ده چې که غواړي یو ښه راتلونکی ولري، د دې لپاره چې په یو ټولنه کې، په یو کورنۍ کې ښه نوم ولري، نو بهتره دا ده چې موږ د تعلیم لاره ونیسو او کوشش وکړو تغییر له ځانه شروع کړو. تغییر بدلون له ټولنې نه شروع کېږي تر څو چې انسان خپله ځان بدلون ورنکړي. نو بهتر هم ده چې باید د ژوند او ټولنیزو رسنیو نه مثبته ګټه واخلو او کوشش وکړو چې هغه علمي او اکاډمیکې برخې ډېرې زده کړو. که هغه یو هلک دا کار کوي، حتما سبا یې له یو کال بعد یا لس کاله وروسته له خور سره یې، له مېرمنې سره یې هم داسې کېږي. مشران وایي که نه، وایي دا چرخو فلک ده، په ټولو یو وار راځي، په ټولو باندې یو دوره کېږي. که هغه مېرمن وي، که هغه هلک وي، که هغه سړی وي، د چا له ځوان سره لوبې وکړي، د چا له حیثیت سره، د چا له ښه نوم سره لوبې وکړي، طبیعي ده چې دی خپله سبا د دې ستونزې سره مخامخ کېږي او په یو طریقه باندې نه هم امتحان اخیستل کېږي په دې برخه کې.
لطیف عزیزی چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ښځو او نجونو د ځورولو سخت مخالف دی، وایي هغه کسان چې د نورو کورنیو د میرمنو عکسونه خپروي او بیا بحث ورباندې کوي، په اصل کې د خپلې کورنۍ ښځو ته درناوی نه لري.
لامل دا دی چې په افغانستان کې ډیر خلک بیکاره دي، هغه بیخي کس چې په افغانستان کې وظیفه ونه لري کارونه لري بیا هغه مخ راوړي ټولنیز رسنیو ته. هغه داسې فکر کوي چې ټولنیز رسنۍ صرف د سرګرمۍ د خلکو د بې عزته کولو دپاره د خلکو په زندګي کې د حالت دپاره استفاده کېږي. متاسفانه په لسهاو دفعې داسې مونږ سر خوړلی دی چې یو کس عکس مثلا په یا فیسبوک یا ټویټر کې یا په هر بش کې د اجتماعي صفحاتو جګوي. متاسفانه هغه نور کسان د دې نه چې دوی باندې تحقیق وکړي دا کس څوک دی رښتیا هم دا کار یې کړی بدون د دې ثبوت هغه ورته کومنټ ورکوي یا مثلا منفي تبلیغات دا هم ورته شروع کوي. حتی هغه پوسټونه کاپي کوي خپل په صفحاتو کې نشریه شیر کوي ټول نشریه نورو ته چې خلکو ته ورسیږي. متاسفانه دغه عادل قضاوتونه په افغانستان کې ډېر زیات دي، په خصوصا ځوانه طبقه متاسفانه چې نوي مخ راوړي دغه ټولنیزې رسنیو ته دوی هغه مثبته استفاده ته نه کوي. موږ تاسو لیدلی دي دلته چې ټولنیز رسنۍ نه ډېره ښه استفاده کېږي، خلکو کې بزنس کوي، خپل کارونه پکې کوي، خپل اشتهارات پکې نشروي. متاسفانه افغانستان کې فقط د یو بل پسې کنځلې کوي. نو زه همیشه چې کله سر وهم ټولنیزو رسنیو ته هغه صفحې خپلې وازوم، متاسفانه داسې بد خبرونه یا بد تومتونه یا بدې خبرې یو چا پسې ډېرې زیاتې اېدم.
یو خدا ده چې په ټوله کې یو څوک دا کار کوي، ځینې کسان بیا د یوې مېرمنې عکس د یوې نجلۍ عکس پورته کوي بیا لایف نیسي بیا په دې باندې خبرې کوي. افغاني غوندې ټولنه کې څومره دا حساسیت راپاروي، څومره دا په دې خپله مېرمنې باندې بد اثر کوي، او ولې داسې یو کار وسي د یو څو کسانو لپاره چې دا لایک یا دا شیر کړي دا وګوري، ولې د مېرمنې عکس دوی پورته کوي په دې باندې خبرې کوي؟
متاسفانه چې په افغانستان کې دوی داسې فکر کوي چې مېرمنه یو حفظار ده، ولې داسې نه پوهېږي چې دوی خپله هم په کور کې خپله مېرمنې لري، خورګانې لري، خویندې لري، ټول فامیلې د دوی پوست حتمن د هغې هم ګوري. داسې نه چې بیرون خلک دوی ګوري او د دوی د لایک او د شیر په خاطر اوسي چې د دوی پوست زیات لیدونکي ولري، ګر چې دوی هغه کریډیټي استفاده هم په افغانستان کې نشي کولای چې د دوی ته پکې پیسې راشي. متاسفانه هغه کار هم دوی نشي کولای، فقط دا چې خلک وزوروي، خلک یې وګوري. نو بده خبره دا ده چې دوی فامیلونه هم ګوري. نو بدترینه خبره هم دا ده د خلکو مثلا د خویندو د خلکو د عزتونو عکسونه په صفحاتو کې تاسو نشروي، او داسې نه معلومیږي چې تاسو هغې بیا بکړي. تاسو ته هغې ته یوه ګوته نیولې، پنڅلور ګوتې م ځان ته هم نیولې، تاسو ته خپله هم دا اثر رسوي ستاسو فامیلونو ته، نو ستاسو خپل شخصیت هم کته راځي. نو بعضې اجتماعي صفحات دي چې هغې د جال نه استفاده کوي، مثلا مستعار نومونه دي. نو بعضې کسان وګوري چې ښه طالب یافته به یې، تحصیل به یې کړی اوسي، خپل عکس به یې په پروفایل کې او خپل د کلی او منطقې نوم به پکې نوشته، نو بیا هم به د پام دغه کارو لاس اچي او دا به نشري. او متاسفانه چې نه تنها هغه کس ته چې دی ضربه رسوي، دی خپل ځان ته، خپل فامیلونو ته هم ضربه رسوي، او بل خبره دا ده چې خپل شخصیت ډیر کتر اولی. نو کدی خپل خه شخصیت وسی، نو د چا د خور، د چا د فامیل، د چا د خزی عکس دی نه پورته کوي، دا خو غیر عادلانه قضاوت دی چې هغه پرې کوم ثبوت نه کې. بیا ثبوت مې مستدا وظیفه نه ده، تا چا اجازه درکړي ته په کوم حق باندې دی، او چا د لور دی، چا د خور دی، او چا د خزی عکس نشره. خو لکه دا سی معلومیږي چې ته خپل په خزی باندې او خپل لور باندې هم باندې نو هغه هم بیا نشره. زما خواهش هم ده د کسانو ته که تاسو د چا خدای نه خواسته کوم عزت خرابوي، عزت لوټوي په صفات اجتماعي کې نشروي، نو سبا تاسو عزت ته هم صدمه رسي.
څه کول پکار دي چې دغه مخه ونیول شي؟ ځکه د افغانستان کلتور ته په کتلو سره داسې یو څه مونږ نه درلودل. افغانان همیشه یو د بل عزت ساتلای نه دا چې هغه لیلام کړای. د مخنیوي لپاره تاسو څه حل لار ګورئ؟
زما ویل ورته دا دی چې د اجتماعي صفاتو نه ښه استفاده وکړي، فرهنګي استفاده وکړي، لکه اشعار، لکه ښه مثبت خبرونه، لکه د خپل منطقې احوال خلکو ته ورکول د افغانستان په باره کې. نو د خلکو د عزت، د خلکو د خویندو، د خلکو د ښځو عکسونه پورته کول په دې معنا دی چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي. کوم کسان چې د مثلا اوناس طبقې عکسونه نشروي او چې دوی خپله ذکور دي، متاسفانه داسې معلومیږي لکه دوی چې خپل د ناموس عکس چې نشروي، دا ډیره بد خبره ده. دا ډیره بد اغیزه کوي په جامعه باندې، په آینده اولادونو باندې. کله که خدای نه خواسته دی کوم وخت په دنیا کې نه اوسي، د دې اولادونه هغه اکاونټونه خود اکټیو دی، فعال دي، هغه واضح به وګوري، خپل د پلار، خپل د ورور، خپل د بابا شخصیت به په دې رسنیو کې ګوري. نو زما هیله دا ده لکه د بهر خلک چې دغه د اجتماعي صفاتو نه ډیر کم په ډېر هغه کوم یو تفریح وخت کې استفاده کوي، اول خو ډېر ډېر کم استفاده وکړي، نور کارونه دی وکړي، بیا استفاده کوي، مثبته استفاده دی وکړي، او هیڅ کله منفي تبلیغات د چاپ سره نه کوي. که کوي خو داسې فکر کوي لکه ځان دی چې کړي.
پوهانو له نظر هیڅوک د دې حق نه لري چې د نورو خلکو پاکله هغه که خزینه وي هم نارینه داسې خبرې وکړي چې د هغه شخصیت ووژني او له حقوقي اړخه دا کار جرم دی. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد محمد ظریف علم ستانکزی په دې اکله وایي
کله چې اخلاقي مسایل مطرح کیږي او یا د اخلاقو نه خلق پوخه اخواږ دي په ټولنه کې طبیعي ده چې په ټولنه کې حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ د غلو لپاره معاهدات وضع کیږي، یعنی معاهدات په دې مفهوم سه جزاګانې وضع کیږي. او بل نقطه دا ده چې څومره ساینس او ټکنالوژي هم پیشرفت کوي همغومره ورسره حقوقي مسایل هم د ټولنې د سمبالتیا لپاره، د ټولنې د نظم لپاره، د خلکو د حقوقو د تنظیم لپاره قوانین وضع کوي. اوسنی عصر کې سه سوشل میډیا مسایل را مطرح شوي دي، په دې کې شک نشته چې ډیری جرایم حتی تخلفات په دغه سوشل میډیا کې مطرح کیږي. لغه جمله نه همدغه مسله چې تاسو په خپل سوال کې مطرح کړه، فرامرزي جرایم وایي یا فرامرزي، یعنی اوسنی عصر کې دغه جرایم او تخلفات چې دي د مرزونه ماتوي او له مرزونه بهر وزي، نو په نړیواله سطح باندې فرامرزي جرایم ورته وایي. البته له نړیوالو جرایمو سره تفاوت دا ده چې هغه په نړیوالو سطح باندې جرایم دا فرامرزي جرایم دي، یعنی له مرزونو نه بهر وزي، او په دغه سوشل میډیا کې مرز ماتوي تخلفات او جرایم وجود ته راځي. د دغه جرایمو تر عنوان لاندې جزایي مسایلو کې فعلا په نوم د جرایم د سایبري مطرح د بحث دي، او حقوقي لحاظ خصوصا د جزا د حقوقو له لحاظه سایبري جرایم دي. هغه سایبري جرایم دا دي چې سرقتونه د سایبري جرایمو له طریقه کیږي، تخلفات نور کیږي، حتی جاسوسی و ملي خیانت او دا مسایل کیږي. د خلکو خصوصي حریم ته، د خلکو خصوصي شخصیت ته او حد کې حرمت د اشخاصو کوي، او د دوی په شخصیت باندې برنامه او پروګرامونه چې جوړي او د دوی په مسایل باندې خبرې کوي، حتی په جزایی مسایلو کې. دا مسایل هم په سوشل میډیا کې ممنوع شوی دي، چې د چا فامیلی او خصوصي مسایلو ته د سایبری جرایمو له طریق نه ورداخليږي او دا جرم ګڼل کیږي. د افغانستان په جزا کوډ کې دا مسایل ټول د سایبری جرایمو تر عنوان لاندې جرم ګڼل شوی دي، او حتی دا ماسي ویلې چې فرامرزي جرایم دي، په دې عنوان چې کله جرم په یو ملک کې واقع کیږي، اما شخص په بل ملک واقع یا متضرر په یو ملک یا شخص مرتکب په بل ملک، دغه متضرر شخص کوي سی په مغه متخلف شخص باندې په هغه ملک کې ادعا وکي او دعوا وکي د همدغه لپاره د فرامرزي جرایم وایي، یعنی مرزونه ماتوي، له مرزونه وزي، ویلې سایبری جرایم همدغه ته ویل کیږي چې د انټرنیټ او اوسنی معاصر ټکنالوژي له طریقه مرتکب کیږي شخص.
د اسلام د دین له نظر هم دی او چا په غیاب کې خبرې کول هغه هم داسې خبرې چې شخصیت ته زیان رسوي، که په ټولنیزو رسنیو کې وي یا هم په بل ځای کې امانه دی. له قاضي محمد الیاس مدني سره هم چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي غږېدلی یو.
دا د انسانیت خلاف عمل دی، دا زمونږ د فرهنګ خلاف عمل دی، دا بیخي مطلق د انسانیت خلاف کار دی. ولو که په دې خځه کې دغه مشکل وي، دا کوم چې ته بیانې، ولو که په دې زنانه کې دغه یو تکلیف وي، اما ته په کوم حیثیت باندې ته حق لري، ته ځان له کوم حیثیت باندې دا حق ورکې، یا ته څه صلاحیت لري دلته چې ته د هغې عکس راخلی او د دې توهین کې، د ده سپکه کې، یا د هغې یو شمېر راز به وي، یا هره مهمه مسله ده ته هغه راخلی او خلکو ته پټاکې، که ته د داسې زنانه عکس راخلی چې دا توهین دا تخیره، نو مطمئن اوسه ګدا د ځان سره وساته چې په دې دنیا باندې الله پاک شرمې او په دې دنیا باندې تانه به هغه پرده الله پاک لري کې چې په دې کې ساه حیا خوندې، بلکې ته به الله پاک لکه څنګه چې نن تورس په سوشل میډیا کې دا راخلی او د سکرین په اساس باندې ته دا شرمې او دغه یو توهین کې، نو الله رب عزت به هغه سه په ورځ د اخرت باندې ام دغه سه د ټول مخلوق په مخ کې به تا شرمې، ته به بیا حیا کې، ځکه د الله د رسول قول چې من ستر مسلم ستره الله یوم القیامه، چا چې په چا باندې پرده واچور الله رب عزت به هغه باندې پرده واچوي. دا دی دوهمه خبره دا ده، دا په هغه صورت کې کدي خځه کې یا په دې نه شخص کې دا مشکل موجود یو ته دا بیانې، اما دا چې موجود نه وي او ته دا بیانې، نو دا نو بیا د ګنا او دا د ظلم او دا د وحشت هغه اخیری حد دی، بلکې دا د انسانیت خلاف هغه اخیری حد دی، دغه د حماقت هغه اخیری حد دی چې تاله نه چا څه ویلي دي، نه درته مثال خبرې شي، هغه ستا نوم نه دی اغسته، ستا په شخصي حریم نه هغه تجاوز نه دی کړی، خو سره ده چې یا د هغه کوم خبره ستا د مزاج خلاف شوی دی، یا د هغه کوم عمل ستا د خلاف خلاف مزاج د تر داخلي اغه سپکه وجه دا چې الدا مثال نور اغه زنانه کورنۍ لري اغه زنانه ورونه لري اغه زنانه خويند لري اغه زنانه فامیل لري یعنی په کم جرأت سره ته دومره جرأت ورکې چې ته یو کورنۍ یو درون غړی راخلی یو با عزت غړی راغلی او هغه په داسې ترتیب باندې شرمې دلته خو صرف تا صدمه او ستا ټک صرف د زنانه ته نه دی بلکې ستا ټول فامیل ته دی نو ته داسې فکر وکړه چې هغه په مور او د هغه په خویندو د هغه په ورونو د هغه په والدینو پسې تیریږي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هي چاري زخمی کڑی دی عاشقاں دی توڑ دی پہ کئی دی پرتن دی باندی زخمی کڑی دی عاشقاں دی لب دی لالو نہ ہوئے لب دی لالو نہ دور دی دنداں دی ابرو خمان دی حاصل کیا لب دی لالو نہ دور دی دنداں دل پانا پوری مر جان زخمی دی پر